شنبه د سلواخې 12مه د فبروري لومړۍ نیټه د اساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجی رډو د افغانستان پاک سره لوي شورونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت چې بر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي. په چین کې د افغانستان د سفیر څرګندونې لرو چې د حقو افغانانو په اړه شخېدلی دی چې د چین په ووهان ښار کې اوسي. د افغانان به افغانستان ته د کرونا ویروس له ویرې انتقال شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي او بریتانیا وروسته له 24 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستاني رسنیو ورکړ. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان نه بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د دغه هیواد د لوی درسیس قمر جاوید باجوه سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د سیمې سوله د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه او د پاکستان دولت په کله په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زوره نشي حل کېدای. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شایي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسید او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ کار وکړي. په خوست کې پرون د مددي ټولنې یو شمېر غړیو، محصلینو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28مه د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې خپلو خلکو ته د هغه حق غواړي چې د پاکستان قانون منلی دی. د دې مدني حرکت غړیو د مارچ په 1 په وزیرستان کې د پښتنو لویه جرګه رابللې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 24 کلونو بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. اروپایي ټولنه بل دې سره خپل 45% کې اقتصاد ستر پوځي لګښت او د نړۍ یو ستر اقتصادي مرکز یعنی لندن له ځانه بیل کړي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون نه هڅو وروسته تر درې نیم کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې درې نیم کاله مخکې ټول پښتنه شوې وه چې په ترس کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه کړې وه او 40% کې ورسره مخالفت. دا لومړی ځل دی چې داسې څه له اروپایي ټولنې سره له دننه کېږي. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتې دو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاته 28 غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکړي. د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل پر نوویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یو نږدې دوستۍ واټ په توګه پاتې شي. د بریتانیا سر ریاسم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. روسیې ډېره هڅه وکړه چې له چین د دې وژونکي ویروس د ورتګ مخنیوی وکړي. په روسیه کې د کرونا ویروس یوه نښه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بله د قزاقستان پر سرحد پرته سیمه کې موندل شوې ده. د روسیې د سرریاسم مرستیال دا معلومات پرون له خبریالانو سره شریک کړل. او روسیې خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او ویل چې مخکینۍ پالیسي د امریکایي ځواکونو لپاره په ګټه نه وه. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسي په بدلولو سره ډونالډ ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازم نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرول شي زرغون څراغ ورکړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ 1/16 هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو، خو امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. دا سدی رادیو سارنه خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام، په چین کې د افغانستان سفیر په اوهان کې د لسکونو افغانانو د اوسیدونکو افغانانو په اړه وایي.
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدی موږ انتقال کو خدای نه کړد څوک مصاب وي او دلته راشي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
په پاکستان کې هم یو شمېر کسان په اوهان کې پاتې دي او هغوی له حکومت غواړي چې د خلک له پاکستانه بهر له چین بهر کړي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په خوست کې پرون میرمن لاریون وکړ او د پښتین زرغون او بخشي او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه یې وکړه.
موږ خوستې میرمنې د کوزي پښتون خواري درنو پیاند اورن سره اوګا اوګا بازار ته او د لار او پښتون د ښه کوتل لپاره به مبارزه کوو.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داس چا سره لګیدل یو چې ټوله شخوي. افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصل افغانان افغانستان ته ستانه کړي. البته په ووهان کې یو شمېر نور افغانان هم بوسي. شاوخوا 60 کسان هلته ژوند کوي چې 40 محصلان دي. فرشته جلال سی له نورو جزئیات سره.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال یې هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال پړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره خبرې کړي او د عامه روغتیا وزارت ځینې اندیښنې لري.
او وزارت سره تمه تشویش لري چې کدی موږ انتقال کوو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راشي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکي ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډېرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې 40 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه وویل چې 2 تنه په هغه ښار کې دي او 8 تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅې کوي او یوازې افغانان دي چې بې برخلیکه هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموش روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خپریږي او ډیر خلک قربانی مرسوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکۍ نشو پرانستلی. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
د افغانستان ترڅنګ د پاکستان یو شمېر محصلین له خپل حکومت غواړي چې دوی د چین له ووهان ښار وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې محصلینو دا غوښتنه رد کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو شمېر کسانو چې ویلي خپلوان یې په ووهان کې درس وایي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دا کسان ژر تر ژره پاکستان ته راولي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم محمد له نورو جزئیاتو سره.
دا په چین کې پاکستاني زده کوونکی کبیا سلطانه ده چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وای له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي. خو ووهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی هلته کې موجود ځینو پاکستاني زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي. د جنوري په 1 ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطانه وایي
د پاکستان حکومت زموږ خواست دی چې مهرباني وکړي موږ له دې ځایه وباسي ځکه چې موږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. موږ نور انتظار نشو کولی. تاسو ته خواست کوو چې موږ له دې ځایه در وباسئ. خیر دی اول زموږ وینه ټیسټ کړئ او بیا موږ خپل وطن پاکستان ته ورسوئ. مهرباني به وي موږ له دې ځایه وباسئ.
بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون او ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږه کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په ګټه کې چې بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې موږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په ووهان ښار کې د بند پاتې پاکستاني زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر 1 د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي. چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 214 ته رسېدلی. د صحت ملي کمیشن ویاند میفینګ د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د صحت نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په 300 هیوادونو کې ټول 98 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن اسمان لاندی پروگرام کې نن د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو یو ساعت دې ته ځانګړی شوی دی چې کرونا ویروس څرنګه خپور شوی دی، څرنګه کېدای شي چې افغانان د دې مخه ونیسي. مخکې مو په دې اړه راپور درلود چې د افغانستان سفارت په پکن کې هڅه کوي چې یو شمېر محصلان چې په ووهان ښار کې بند پاتې دي هغوی افغانستان ته انتقال کړي. وو بجو پنځلس دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. دغو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ و. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال سټریټ لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې شپږ زره بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15 زرو ته رسیده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایي او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوې سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون په ډیره اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسیې تر اورېدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیره اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشي شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیره اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشي کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لور ته پرون د خوست یو شمیر انجونو او میرمنو د وی غونډې لالارې د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شویو غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شویو غړو په پلوي د خوست یو خزو د غونډې ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکی زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ایزه له بشري حقوقو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کده.
منظور پښتون باید خوشحالي پښتانه هغه کورونه د خپل دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي زموږ وینه یو ده، زموږ رسم یو ده، زموږ دستور یو ده. ان شاء الله چې وګه په وګه د خوښ مال له خپل دي هم او هغه کدي مسار په قرباني باندې هم به تیاری وي.
د غونډې ویناوالو ول د قانون پر وړاندې کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی بلکې دا د بشریت یو منلای حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزه زندانی او نه ځورول شي. ایوی خوستی فعال نوریا وویل
زه خپل غږ اوچتوم د ټولو خویندو په نمایندګۍ چې منظور پښتون خوشی کړل شي. څه ګناه یې کړې ده؟ صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه ځورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
ټول نړیوال حقوقي او بشري ادارو غوښتو چې دا ظلم او جبر د نړۍ په پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستی میرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي موږ میرمنې به په لوی لاریونو لاس وریږو.
منظور پښتین د جنوري د 28 نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولیږدول شو. پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکی خورولو، له قانون څخه د مخړولو او د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولی دي چې منظور پختین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
د خوست تر څنګ پکتیا ته مخه کوو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورخې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړه پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړي چې په 12 کلنۍ کې واده شوی.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکه په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږدی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
12 کلنه وم سه وار مې کو 13 ساله کې مې واده وکړو. موږ نسته ده او نشم ساتلی، نشم شودې نسته، مسله د دوایي پیسې نشته، کار بار نشته. نو څه کوم؟ سه مسلمان ځان ته تربیه کې ښه یې په مکتب باندې ورسوي ښه ده. او مشکل مې دا ده چې مړه مې داسې عملي ده،
نسیمه وایي د پریکړه ورته ډېره سخته وه، خو بې وزلۍ د هر څه ته مجبوره کړه. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبری او په کم عمر کې وادونه هغه بلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایوي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي راډیو پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، دا یادونه کوم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو راغلي اسمسونه په دې خبرې مجره کې ولولو. د پولند حکومت له امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2024 تر 2030 میلادي کال پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-35 جنگي الوتکې ورکوي. فرشته جلالزی راپورت لري.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی، د F-35 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معامله له امنیتي پلوه ډیر اهمیت لري. دوی زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو. ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یو ډیره مهمه پریکړه و چې وکړه دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د اف 15 جټ الوتکو سره تړلې دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوز د اسري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د اف 15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2024 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک اف 15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د اف 15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي اف 14 الوتکې لري. خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.5 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخې حکومت انتقاد کړی چې د اف 15 جنګي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال له امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سګاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. د خبر پاکستانی رسنیو ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې و. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي دي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمنو او ولسی ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شوه او د روسي حکومت پرون په کارونا ویروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. اسدی رډو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې روسي او تنشتي شوی یو. البته بیا هم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې تاسو راغلي سمسونه نشول وستل او سم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، تاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
اشمت د کابل.
ډیر ښه اشمت، تاسو په دغه ګاډۍ کې څه شي خرڅوي؟
قرت.
دغه قرت له کوم ځای راوړی؟
د بندي نه.
څومره موده کیږي چې تاسو قرت خرڅوي؟
یو کال کیږي.
تاسو مثلا په ورځ کې له دغه نه څومره ګټه لاسته راوړی؟
کله 200 ورځې، کله 1500 مغه د کور خرچه وځي.
تاسو زدا کړی کړی دي؟
او
تاسو خپل دغه کار نه اوس راضی یاست کنه؟
شکر راضی یم.
او استاسی ترچنګ په گاډی کې دغلت یو تولا پراته ده، تاسو تولا هم غغوي لکه چی؟
بالکل غغو.
نو کته ماته یو سندره په تولا کې وایي څه براته وایي؟
چکه مې تاسو جوړي ما غوړته وایو.
سمه ده. نو په دغه تولې کې ماته د مولا محمد جان سندره وایي. سمه ده.
سمه ده.
ډیره زیات مننه.
خیر اوسه جان دی اوس.
له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله.